اوسنی سبب اوسنی حالات غنی چې سړی پکې دا پریکړه نشي کولای چې کله او چیرته باید کوم کار وکړي. حیران مومن د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډېر څه یې په ذهن کې دي، خو وایي حالات مناسب نه دي ځکه همداسې ګرځي.
تر اوسه پورې خو کوم کار نشته، د کار په برعکس داسې فکر کوم چې طرحې ډېرې لرم، پلانونه ډېر لرم، خو نشو کولای چې موږ یې عملي کړو. د عملي کولو لپاره موږ دا زړه نشو کولای، دا جرأت نشو کولای چې عملي کړو. په دې خاطر چې اوضاع او د هغو شرایط دوهلته ایستلی، دوهلته اړ کړی یو چې یو پلان نشو جوړولی، د ځان په باره کې یو کار باندې اقدام نشو کولای چې موږ یو کار شروع کړو، ځکه چې حالات سم صحیح نه دي.
هغه ملک سهار هغه ځوان دی چې تیر کال یې ځان ته یو پلان جوړ کړی و، او اوس په دې خوښ دی چې خپلو هدفونو ته رسېدلی.
تر پلان مخکې ما په نظر دا مهمه سړی خپل لیدلوری ځان ته وټاکي. یعنې که تیر کال پر دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې نوروز ته فاته وي، ما پلان ونیول چې راتلونکی کال باید زه پوهنتون هم خلاص کړم، او په څنګ کې سره باید خپل عاید دوه برابر کړم، او په څنګ کې باید دا ټول کارونه پر نوښت ولاړ وي. دا درې شیان اوس ما خپل هغه لیدلوری ورباندې ټاکله، اوس بیا دې ته ما بیا پلان جوړول دا باید څنګه وکړم. نو هغه لپاره بیا ما لنډ مهال او اوږد مهاله پلان، یعنې اوږد مهال منظور مې یو کلن پلان دی چې هغه مې ورته وټاکل. نو هغه اوس ما هغه پوهنتون هم خلاص کړ، هغه مفکورې هم وټاکل شوې، کمپنۍ هم جوړه شوه، یو ټیم هم جوړ شو، او بالاخره د سږ کال چې هغه ورځې بېرته را رسېږي کار هم وخت ولاړ. حتی هغه د موږ د خپل دفتر دوه نمایندګانې ولایتو کې خلاص کړي. نو څو سې ما ټاکلي وو تر هغو دوه برابره کار وسو.
ابراهیم ایمان هغه ځوان دی چې تیر کال یې د یوه کار د کولو نیت کړی و، خو دا چې پلان یې نه و ورته جوړ کړی هغه کار ترې پاتې شو. دی وایي سږ کال یې پلان ورته جوړ کړی او غواړي خپل هدف ته ورسیږي.
ما پروسه کال یو فلان جوړ کړی و چې زه باید په دغه کال کې انګلیسي ژبه زده کړم که زده نه کړم، او لږ څه باید پرې پوه شوم، خو بیا د ځینو مصرفیتونو له امله نه وشوه. نو سږ کال مې قوي فلان دی، اوس مې کورس نیولی دی چې زه دغه کار وکړم او دا ژبه زده کړم. یوازې پرمان نه کېږي چې دا مې ارمان دی، زه به په دغه کال کې دغه کار کوم. باید ټینګه اراده ولري او اراده پلان تطبیقولی شي.
داسې هم نه ده چې ګنې ټول ځوانان هدفونه نه لري، ډېرې لري، خو مسله دا وي چې دوی نه لیکي، او کله چې له نورو مسایلو سره مخ شي اصلي هدفونه ترې پاتې شي. دا خوست د طب پوهنځي محصل عبدالوارث بریمن چې پلان جوړ کړی سږ کال په خپل ټولګي کې مخکښ شي، وایي هغه کارونه چې هدف ته په رسېدو کې مرسته ورسره کوي دا یو کاغذ پر مخ ځان ته لیکي او په خپل اتاق کې رازړوي چې هېرې نه شي.
د دې پلان ته د رسېدو لپاره ما څو ټکي په پام کې نیولې دي. لومړی ټکی دا ده چې زه باید ټولګي کې غیر حاضري ونه لرم. ورځنیو درسونو ته چې کله مونږ په سند کې درس وایو، د دې لپاره وخت وټاکم چې مثلا ما ورته پنځه ساعته په ورځ کې ټاکلی د پوهنځي درسونو ته. نو زه ډېر کوشش کوم چې عملي کوم، که عملي نه کوم بیا دا معنی لري چې زه خپل هدف ته نشم رسېدای. نو زه به داسې کوم چې دا شیان کاغذ کې ځان ته لیکم، او د خپل اتاق دیواله به رازړوم، او هر ورځ به الهام ترې اخلم، او د همدې مطابق
دا غا ملک سهار په باور که څوک غواړي پلان جوړ کړي او په خپل پلان کې بریالی شي، نو له هغو فرعي کارونو، بنډارونو او هسې ګرځېدا څخه دې ډډه وکړي چې د دوی وخت ضایع کوي.
د خپل کار او خپل هدف باید ژوند ټولو برخو ته انتقال شي. یعنې که ته سوشل میډیا ته راځي، هلته هم باید تا له کار سره تړلی وي. که ته غواړې مثلا یو چیرته سفر ولاړ شې، دا هم باید تا له کار سره کومک وکړي تر څو ته په خپل کار کې رشد وکړي. چیرته واده د یو بانډار د که زه نسم هلته به څه وسي، خو یوه چوکۍ خالي نه ځم، ځکه که دلته پات سم کار ډېر مخته ځي. نو دغسې فرعي مسایل یا دې ته ورته مسایل چې هلته ما موجودیت هم نه موجودیت به زه ورځم، په دې اساس باندې بیا رشد زیاتېږي، او ته بالاخره د ورځې ته شپې ته د ټولو برخو ته د کار انتقالېږي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا چې څنګه ځانته منظم یو کلن پلان جوړولی شو، د پلان جوړولو پر مهال کومو ټکو ته پام وکړو، او پلان جوړول مو ژوند څومره منظم کوي، په همدې اړه همایون هیواد له استاد شوکت فرهنګ سره چې په خصوصي پوهنتونونو کې د مدیریت مضامین تدریسوي مرکه کړي، د اوریدو بلنه درکوم.
ښاغلی فرهنګ، ډېر ځوانان شته دي چې دوی غواړي ښه ژوند ولري او په خپل ژوند کې کامیاب اوسي، خو دوی څنګه کولی شي د ځان لپاره یو کلن، میاشتنی یا د یوې اونۍ لپاره پلان جوړ کړي چې په خپلو چارو کې کامیاب شي؟
فکر میکنم که اکثر ځوانان ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن.
فکر کوم چې ډېر ځوانان د پلان جوړولو په پیل کې دقت نه کوي، ډېر ستر پلانونه ځان ته جوړوي چې په عملي کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. یو مهم ټکی چې ځوانان باید د پلان جوړولو پر مهال ورته متوجه وي، هغه د ژوند واقعیتونو په پام کې نیول دي. دوی باید خپل ظرفیت او هغه منابع ته چې لري په کتو سره پلان جوړ کړي. هغه ننګونې چې دوی د پلان د تطبیق په وخت کې ورسره مخ کیږي باید وړاندوینه وکړي او تیاری ورته ونیسي. ځوانان باید د پلان جوړولو په خاطر مطالعه وکړي، ځکه پلان جوړول یو ساده نه بلکې یو تخصصي کار دی. تاسو باید پوه شئ چې پلان له کوم ځایه پیل، چیرته ختم او کوم اقدامات باید وشي. کله چې دغه کارونه وشي زه مطمئن یم هغه پلان چې په دې شکل جوړ شي حداقل 90% د تطبیق وړ دی.
70% قابل تطبیق دی.
ځینې ځوانان په دې باور دي چې په افغانستان غوندې وطن کې فردي پلانونه نه عملي کیږي. دوی وایي شرایط ښه نه دي، هماغه وي چې د پلان او کار کنټرول یې له لاسه وځي. دې ځوانانو ته ستاسې مشوره څه ده؟
مدیریت یک بحث به نام کنټرول ده.
مدیریت د کنټرول په نوم یو بحث لري. په پیل، منځ او اخر کې خپل کار باید کنټرول کړو. نو هغه ځوانان چې پلان جوړوي په لومړي سر کې دې خپل پلان کنټرول کړي چې څومره د ده له هدفونو امکاناتو سره برابر دی. وروسته دې د کار په بهیر کې وګوري چې صاحب نه یا نیمګړتیاوې لري. په بل قدم کې بیا کولی شي داسې اقدامات وکړي چې اصلاحي وي. دا اصلاحي اقدامات مرسته کوي چې د کار په بهیر کې د انحرافاتو مخه ونیول شي او دا ځوانانو ته انګیزه ورکوي چې د پلان پاتې برخه په سم ډول تطبیق کړي،
ادامه برنامه خود به درستی تطبیق کړي.
ښاغلی فرهنګ، د پلان جوړول د ځوانانو په کامیابۍ کې څومره ونډه درلودلی شي؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
که ونه وایم چې 100% کې حداقل ویلای شم چې 95% کې د ځوانانو په ژوند تاثیر کوي. هغه کسان چې په چانس، تصادف او معجزه باور لري، کله فیصدې لمخي وایم 0.001% هم د کامیاب خلکو په ډله کې نه دي. بریالي کسان هغه وي چې پلان یې درلود او خپل پلان یې عقلاني او منطقي جوړ کړی وي. اوس بریالي مدیران دي، کار کوي او خپل ژوند خوند اخلي. زموږ ځوانان باید د معجزې، تصادف او یا چانس په تمه کینني، خپل دې د ځان په وړتیاو باور وکړي او داسې یو پلان دی جوړ کړي چې د عملی کولو وسی ولري
او برنامه را طرح کنن که در خور توانمندی شان هست.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې پلان جوړول انسان سره مرسته کوي چې خپلو هدفونو ته ژر ورسیږي. که تاسو هم غواړئ چې بریالي شئ، سر له اوسه د یو کال، میاشتې یا اونۍ لپاره مو پلان جوړ کړئ. که چیرې هدف ته په رسیدو کې مو پلان له خنډ سره مخ کیږي، په کار نه ده چې په شا شئ. ښه دا ده چې یو بل پلان ورته جوړ کړئ او له بلې لارې ځان تر خپل مقصده ورسوئ. تاند څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خی چاري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 20 ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغان حکومت ځای له امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټوډیو ته رابلل. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي.
کابل کې د امریکا سفیر مننه ولر دی چې موږ ته وخت راکړو چې د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول
ارزوئ؟
لومړی مننه چې زموږ دلته راوبلئ.
رالم ترسو ساسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمې یا کلیدي موضوع پیل کړې چې د سولې وړاندیز، روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو، سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا یې هرکلی شوی دی.
ښاغلی سفیر، خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده، تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د دې چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښایي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي، او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده، او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that is their preference.
پوهی ګوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولې په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغوی یو پختي. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي؟
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبان سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو، او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې به له افغان حکومت سره چې د هرې لارې کا هغه نظامي وي او یا هم بل لارې وي، موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله واوسي. خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. له دې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان همدې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام به سوي؟
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کېږي نه غواړم په اړه یې ډېرو معلوماتو ته ولاړ شم، خو دا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یوه برخه ده. موږ تر یو ځایه د همکاریو شاهد وو، خو دا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي. خو موږ د بېلابېلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینی ډول وښایي چې تروریستان په هغه هېواد کې نشته، او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي، خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
مهمه ده چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیه هم د کابل پروسې په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریځ په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. که نه نو طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
روسله یوینه مې لسیزه روسیا او ایران د افغانستان په جګړه کې ښکیل کیږي. روسیا هم له دې عمل اندېښمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوي د روسیې په لاسوهنې یا مداخلې سره به د تروریزم په وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي.
په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د هر بهرني هیواد مداخله باید د افغان حکومت په ملاتړ ترسره شي، خو تر کومه ځایه چې زه پوهېږم افغان حکومت روسیې یا ایران ته د دې اجازه نه ده ورکړې. موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلي چې وایي امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسؤلیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسؤلیتونو نه اوږې خالي کړي.
Syrians and other people by Daesh in northern Iraq and Syria.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکیل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیا نشي کولای په دې کې داخله شي. تر کوم چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هیله من يم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ستاسو پیغام ولرم که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولی دی. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخت کال بد افغانستان لپاره د ننګونو او تاریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هیله ده چې د سولې او کال ووسی. دا دې هیواد خلق د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سې نوروز مبارک.
ټینک یو
ویری مچ. ټینک یو.
تشکر.
زکا بے اسرے یو دخل شم کلمہ د